السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر له امیر سره خبرې کړې او ویلې دي چې دوی به له دې وروسته د افغانستان په اړه د همکارۍ پر مسایلو هم خبرې کوي. بل راپور دا دی چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دا خبرونه د دې ساعت په نورو خبرونو سره همداسې غځوو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلې چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغ راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامداره مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېره اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پایلوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیول. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپای پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان خزینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازی انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دغه کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیر بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سهشنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هیواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هیواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړې. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه موږ به په خلیج کې او په ټول منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 15,000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر تا دی چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو شپاړسو روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د آی او ایم مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره دغه 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواه به هم دغه موسسه ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څخه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیولی.
دا چې نیمه پیلوبه کې نن له انګلستان هیواد سره د منګل لوبه ده، واقعا چې دغه لوبه لپاره تر دغه ډیره وخت نه د منګل په پلان او په سوچ او د لوګول هم دغه خوای شو چې په دغه جام جهانی کې موږ خېلو به تاسو سره ګورو. دغه نن د دوی د غرمان پوره کیږي او په شپږ سی ودون کې د افغانستان لوبډل اوس هغه لومړي څلور هیوادونو کې حسابيږي. تیاری خو تر ډیره حد پورې ډېر بهترین تیاری شوی دا چې په دغه تر رسیدل دغه معنا ورکوي چې د موږ لوبډل ډېر خېلو به تر سره کړی دی او دغه خېلو په نتیجه سره اوس موږ د سیم فائنل مرحله ته راغلی.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنا تو په هنه باندې کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس غټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو عادي ورځي ورځي خبرې اکثر په دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نورغه تخنیکی مسائل دی او ټول ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غفلت کې او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو که عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دي په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دي. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسو وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهاني کې. او که بیټسمینان هم تاسو وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زمونږ ټارګټ نشته چې زمونږ په یو شي باندې به فوکس کړو. په هر یو ځای کې چې هر یو لوبغاړی ضرورت وي هغه لوبغاړي هغه مدد دي چې خپل هغه سل په سلو کې دوی څه زده خواري به کوي او انشاءالله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بله او احمد صاحب وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبې نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنۍ له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او کرکټ مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګډ کې دوی را پیدا کولای شي سره. نور شخصا ماته دونه معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه خودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډالې سر روزونکي رئیس احمد زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس هم یوې بلې مسالې ترازو. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځیدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې له دې چې طالبان بیا واکته ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. له دې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډیره زړې ښکته پورته کیږي، په ځانګړې توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته لګ ورستنی ګو د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د نامنۍ دی وی بلې پیښه شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې وژل شول. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پیښور کې د وی کلیسا یو پادری په دزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح ناور.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژاند وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستانی چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ډلې لاس بولي. د هغه ډلې چې ورسره یو جوړجړی ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپل سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې ډېر زرو ته ورسوي. د اوکران پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاود بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 300 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین او لویدیز یرغلګر وښیي او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړه کړي. روسیه هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا متحده ایالات تورن کړ چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ د روان کړکېچ د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. د برېتانیا د صدراعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلی دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله هم خبرېدو ته چمتو ده، خو روسي راپور راخلو هغه دا چې طالبان وایي د دولتي ورځپانو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي، خو خصوصي رسنۍ بیا له اقتصادي ستونزو او د سانسور له هڅو سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نغوړی راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست له 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسنۍ دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواخي یو لامل هم دا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت وسنه لرو او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوی او دغه رسنۍ کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو مېس کې دولتي اخبارونه ټول چاپیږي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمنتو موږ له خوانو کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستوند نست ورته د رسنو قانون څخه مخکې وغه مرول اجرا ده. دغه په چوکاټ کې باید نشرات او کیسه د افغانستان اولیا غټي اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستوند نو سره لرو او چاپ مګمانی نه او سره سپانه نستم وجداد د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنۍ او فعالیت درول شوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ل لیکوال او څېړونکو محب الله خیرا سره غږیدل یو چې وایي د افغانستان سیاسي حالات او تل په پښتو ادبیاتو اغیز کړی.
ادبي چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې د زموږ د سیاسي حالاتو څخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دغه څخه زیات متاثر شوی دي.
د استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور در اورو چې 13 وفات شو.
د سلام لوګری په دغه موسیقي ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
مشهور سندرغاړی استاد سلام لوګری وفات شو. د لوګری موسیقي د مشهور سندرغاړی د شنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او حملته خاورو ته وسپارل شو. استاد سلام لوګری په یو هنرمند کورنۍ کې زیږیدلی و او پلار یې دورای لوګری هم مشهور سندرغاړی و. هغه له خپل پلار څخه موسیقي زده کړه او د لوګری موسیقي په پاللو کې یې ونډه واخیسته. استاد سلام د ژوند په وروستیو کلونو کې له ناروغۍ ډیر وکړېده چې بالاخره یې تیره اونۍ له ژوند او د ناروغۍ له دردونو سره خدای پاماني وکړه. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور هم لرو. یو شمیر افغان خبریالان شکایت لري چې د طالبانو له لورې وهل شوي او ناسم چلند ورسره شوی. د دوه نوی په نوم د یو بهرنی تلویزیونی چینل خبریال زاهد سمدزی وایي د پاسپورت ریاست د راپور جوړولو پسې تللی وو او کله یې چې له مراجعینو سره د طالب نظامیانو د ناوړه چلند پوښتنه وکړه د هغوی لخوا ونیول شو او د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی په مخ کې ووهل شو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه مو د پاسپورت ریاست له مشر څخه توضیحات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. تېره اونۍ په غزنی کې یو بل خبریال رحمت مرجان خیل هم رسنیو ته ویلي و چې طالبانو وهلی او د غوږ پرده یې ورڅیرلې ده. بلخوا د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان خبریالانو فدراسیون د هغه کانفرنس مخه هم نیولې ده چې د خبریالانو د ستونزو په اړه کېده. په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون نوم دی هغه ملتونه چې کتابونه نه لولي ستر زندانونه لري. دا نندارتون چې د سرک په غاړه جوړ شوی یوه اونۍ به دوام وکړي. په فیض آباد ښار کې دا نندارتون د یوه کتاب پلورنځي او یوه خصوصي پوهنتون په هڅو جوړ شوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د یادونې وړ ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا دویم ځل دی چې په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړیږي.
لو استاد سلام لوګری سره ژوند نور وفا و نه کړه او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ یې د شپږ اتیا کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ. استاد عبدالسلام لوګری د لوګری موسیقي د مشهور هنرمند دوری لوګری زوی وو چې له خپل پلار څخه په رنګ اخیستو یې موسیقي ته مخه کړه او تر هغو پورې یې د لوګر موسیقي نغمه توده وساتله چې په ګوتو او هنجرې کې زور و. استاد سلام په 13 کلنۍ کې خپل سندرې ثبت او مینوالو ته وړاندې کړې. له لومړنیو سندرو وروسته یې سلګونه نورې سندرې وبللې او د هیواد دننه او بهر یې په ګڼو محفلونو او کنسرتونو کې برخه واخیسته چې په 1302 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلام لوګری ته د استادۍ لقب هم ورکړ. مشهور سندرغاړي راشد احمد خان چې له لوګری ساز سره یې سندرې ویلې دي د لوګر موسیقي او بیل مکتب او ارواښاد استاد سلام لوګری د دې مکتب مخکښ هنرمند بولي.
نوی غزلی نوی اندازونه ولسی اصناف باندې کار کړی دی او دا د لوګر موسیقي چې کومه ده د کابل نواخلې تر کوټې کندهار او تر پکتیا پکتیکا او تر پېښور پورې دی دغه موسیقي خوره کړی او د دې رنګ او خوند چې دینو هم په نور مکتبونو کې موږ ته ښکاري او ډیر اثر هم د دې مکتب چې دینو په دغه نور مکتبونو باندې شوی ولې چې دی دا موسیقي یو جالبه او ځانله ځانګړې موسیقي ده. د سلام لوګری په دغه موسیقۍ کې ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد و. دغه استاد کوم دی چې دې مکتب کې سرکار کړی دی د دې ترقۍ لپاره په مختلف طرزونو کې په مختلف آلاتي سازینو کې چې کوم دی کار کړی دی نو سو هم چلان وخت کې څوک دومره کار وکړي شي. شاباد جواب دلی لیلا
سندرغړای مبین وصال د لوګر موسیقي په واده کې د استاد سلام لوګری ونده مهمه بولی، خو وای چې له استاد دوری، استاد سلام او استاد بیلتون وروسته د دوی په څیر نور هنرمندان پیدا نشول چې د لوګر موسیقي او پالی او نو وخت پکې وکړي.
د نوی نسل وقت دوی څه نوي کمپوزونه جوړ نه کړل، حتی تر دې پورې نوي شاعري دوی هم پیدا نه کړه، او بالکل د هغوی هغه زړې سندرې وایي، ځکه خو دوی هم یو لامل دا ده چې دوی پرمختګ ونه کړو او دوی مشهور نه شول، ځکه چې یوه سندره چا مخکې ویلي وي هغه همغه مشهور شوی وي، نو بل څه ورپسې هغه سندره وایي نو بیا هغه ته خو ځای نه پاتې کیږي. اما دا اوسنۍ سندرغاړو کې د لوګر دا کمبودي په دوی کې شته ده چې دوی نوي نوي څه هجات نه کړل، یعنی نوي کوم کمپوز یا نوي کومه موسیقي، ځکه دوی چې کله وادون ته لاړ شي هغه یو فرض کړه پروګرامونو ته یو وغواړي کانسرت ته، دوی هماغه زړې سندرې د سلام د بلتون وایي. دوی په کار د پاینده کې نوي طرزونه، نوي کمپوزونه، داسې نوي شعر او شاعري پیدا کړي تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
یار بالکل میں لکھنا جلوینا وقت خیال کا جاو رو رو سارونا وقت
دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو، فرهنګیانو او هنرمندانو د استاد سلام لوګری په مړینه د غم شریکی پیغامونه خپره کړي او د نوموړي مړینه یې د افغاني هنر لپاره ستره ضایع بللې ده. خو لیکوال نصیر ستانکزی وایي په کار و چې اوسنی حکومت هم د غم شریکی یو پیغام خپور کړی وایي.
استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و، وفات شوی و. ما د طالبانو ټولو شبکې کتل، یعنی ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خپور کړي، نو حتی دغه مقابل کې دومره مو نه کړی چې د جنازې اعلان یې خپور کړي. دومره د ټولنې لرېوالی، دومره د ټولنې ځان جلا کول دا دوی په خیر نه ده.
استاد سلام لوګری شاوخوا ته کاله له ناروغۍ وکړید چې د همدې ناروغۍ له امله تېره شنبه د ژوند له کاروانه بیل او د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد سلام مینوال وایي چې نوموړی لاړ، خو د لوګر موسیقي په خپل وخت کې له مرګو ژغورله او تر ډیرو خلکو یې ورسوله. د کوزې پښتونخوا د سیف الله کلا سیمې لیکوال او شاعر محب الله خیراز چې څېړنې هم کوي، په بیلابیلو رسنیو کې سیاسي او ادبي لیکنې او مقالې هم خپرېږي. نوموړی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو تل پر پښتو ادبیاتو اغیز کړی. هغه زیاتوي په اوسني وخت کې پښتو ادب ته په شخصي توګه او د سیمه ییزو ټولنو له لوري تر یوې اندازې کار شوی، خو حکومتونو ورته د پام وړ کار نه دی کړی. له نوموړي سره د پښتو ادب د هر اړخیز وضعیت په اړه زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
لکه مطلب لیکوالانو، پوهانو، ادیبانو، هغوی چې دي دا ګڼي چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی. خو پوښتنه بیا دا ده، لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې ادب یعنی څه، خو د دې دپاره که موږ ووایو بیا هغه خبره کوم چې د نړۍ ټول تقریبا چې څومره ادیبان، لوی لوی لیکوالان او څېړونکاران یا د ادب له ذوق سره شناخته خلک، دا ټول چې په دې اند باندې دي چې ادب د ژوند ترجمان دی. او ادب ځکه د ژوند ترجمان دی چې ادب چې دی دا د ژوند په هر اړخ کې چې دی کردار لوبولی دی او کردار لري، یعنی په ډیر کم څه باندې چې دی انسان ته صبر وکړي، انسان ته د ژوند د تیرولو یو مثبت اړخ ورشي. دغه د ادب تعریف دی او په دې وجه باندې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان بلل کیږي.
خو دلته یو خبره بل هم ده چې ځینې کسان ادب او سیاست لازم او ملزوم بولي. رښتیا هم سیاست او ادب سره تړلې شان دي؟
سیاست چې کوم دی، سیاست د ادب برخه دی. د رحیم صاحب یو خبره ده چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی او تفسیر دی او سیاست د ژوند لارښود دی. یعنی دا دواړه سره تړلي شیان دي. که موږ معاشات له ادب څخه ما وراکو نو دا به د انساني ژوند لپاره په ګټه دونی نه وي. لکه څنګه چې ادب سره ملګري، که موږ سیاست بغیر له ادب څخه کوو نو دا به نیمګړی وي. که موږ ټولنیز ژوند چې دی دا له ادبیاتو بغیر کوو نو دا به نیمګړی وي.
شیرا صاحب، تاسو ادب د ژوند ترجمان ګڼئ، مثلا څه ډول ترجمان، څنګه ترجمان او ولې ترجمان؟
د زبی لیو عام تور زخه د زبی لژغیز نظام ذخیره واغه، بیا تر کلتور پوری، تر ولسی ادب پوری، تر ولسی شاعری پوری، تر ولسی نثر پوری، کې سید ادب، بے لیکلی ادب، دا ټول شیان جدید د ادب برخه دي. او دا ګرد هغه شیان دي، فلسفه په جدید ژوند کې، ډراما، افسانه، ناول، یونلیک، تکل، انشایا، یعنی ترنګ د ادب څومره ډیر مزامین دي. ادب دومره پراختیا لري چې د ژوند پر هر اړخ باندې ادب کار کړی دی. د ژوند پر هر اړخ ادب چې دی هغه کردار لري. ادب ځکه کردار لري چې ادب چې دی دا ژوند ته ښکلا ورکوي. ادب د ښکلا نوم دی، ادب د خجلت، ادب چې دی دا د لطافت نوم دی، ادب د انساني شعور د دلیل او د منطق نوم دی، چې انسان ته د شعور او د منطق لار ورشي او د شعور او د منطق لارې د انساني ژوند ښکلا ور بخشي. ادب پر انساني ژوند باندې څېړنه کوي، ادب پر انساني نفسيات باندې څېړنه کوي. ادب د ژوند هر اړخ چې هغه مثبت اړخونه لري او هغه ژوند ته مثبت رول ورکوشکار کوي او مثبت رول په لاس باندې ورکوي، و دې ته موږ ادب یایو. او بیا په لغوي معنا یا په عام معنا کې راوخه، ادب هم چې دا لشایت زخه وتری دي، یعنی ادب هغه یو د ادب د یو فن پاره په حق لباندی دي، د ژوند په حق لباندی دي، انسان په حق لباندی. ادب چې دا د اخلاقیات نوم دي.
دا چې ادب دومره پراخته، نو تاسو په فکر ادب او یا هم ادبیات د ژوند لپاره څومره اړین دي؟
ادب یا هم ادبیات د ژوند لپاره دومره اړین دي، یعنی زه دا ویلی سم چې ادب او ژوند چې دی دا دوه لازم او ملزم شیان دي. سره که چیرې په ژوند کې د ادبیاتو برخه نه وي، نو زما په خیال هغه ژوند چې دی نیمګړی موږ ګڼلی شو. ولې چې ادبیات په ژوند کې ژوند پیدا کوي. ادبیات د ژوند لپاره دومره مهم یو شی دی چې هغه د انسان ل فزیکلی، ل جسمانی صورت څخه، ل شکل څخه واخې، بیا د انسان تر داخله پوری، د انسان په خارجي حالاتو باندې، د انسان دا کم حواسه خمسه چي دي، پنځه حصه چي دي، او د انسان روحانيات سره تعلق لري، د انسان له عقيده سره تعلق لري، دا ټول شيان چي دي دا په ادب کې رانغړل شيان وي. او په دیو وجه باندې دا ادب د ژوند لپاره ډیر مهم دی. مهم په دې دی چې زاغي خبره لبرته زما چې یعنی زبه د انسان زبه چې د ادبیات سره تعلق لري، د انسان ولسی ادب چې دی ادب چې دی دا ادبیات او ژوند سره تعلق لري. لازمی هم نه ده چې یو سړی بخا مخه کتابونه وایي، یو سړی بخا مخه لیکل کوي، لیکلې ادب به منځ ته راړي. دا زموږ د ژوند ګرته ژوند چې دی دا آرټ دی، دا فن دی، دا هنر دی. نو د آرټ او فن هنر چې سي، نو دا د ادبیات سره تعلق لري. ادبیات صرف دا رنګ په دی وجه مهم دی، د ژوند لپاره بخي زیات ځکه مهم دی چې ادبیات په ژوند کې لا شایست او لا خوشحالي او دا پیدا کوي.
دلته بیا پښتنه دم پیدا کیږي چې ادب یا ادبیات چې دومره اړین دي، خو بیا هم هغه ډول کار نه دی ورته سوی څنګه چې په کار دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
د دې کار ځکه نه دی سوی چې کار په دې حواله باندې څه مشکل دی، دا ستونزمن کار دی، د فکر او د نظر او د شعور د بیداری کار دی، د فکری بیداری کار دی. په دې کې فکری روزنه ډیر رول ادا کوي. نو هغه چې بیسواد ټولنه یې، په هغه ټولنه کې بیا د ادبیاتو چې کومه سوایه یې کچه یې، هغه هم ټیټه وي. په دغه وجه باندې په ډیرو ټولنو کې چې دی ادبیات پرمختګ نه وي کړی، په دې خاطر یې نه وي کړی چې هلته لوستي خلک، هلته د څېړنې خلک، هلته د تنقید او د تحقیق د دې خلک چې ډیر کم وي، ګسره نه وي، یا چې وي
هغه په انفرادي توګه باندې وي، په اجتماعي یا په ټولنیز توګه باندې نه وي. بل چې کوم دغه پښتنه تا کړې ده چې ادب ته کار کول یوازې حکومتونو کار دی یا نه، ما په خیال سره چې یو کام یو ټولنه انسانان د ګډ کامونو سره وسېږي، هر ځای چې وي خو هلته د ادبیات په دغه باندې باید چې د هرې ژبې و ادب ته د هر کام و ادب ته وده ورکول کېږي. هغه د هغه ریاست یا د هغه حکومت یا د دولت چې دی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پر دې حواله باندې هر ژبې ته د بنیادی حق ورکړي او په هغه لپاره د هغه د پراختیا لپاره خلک وهڅوي، لیکوالان وهڅوي، روشن فکر خلک وهڅوي، د ادب سره تړلي خلک وهڅوي چې هغوی کار وکړي او هغوی د خپل ادب تاریخ، جغرافیا، د خپل کامی نفسیات او جاج په تاریخي تناظر کې واخی، په څېړنیز توګه باندې واخی او څېړنې ور باندې وکړي. په دې کې څېړنیز مرکزونه د ریاست ذمہواری دي، د هر ریاست کې مطلب زه خصوصا د پښتو په حواله باندې خبره کوم ولایزم چې د پښتو په حواله باندې د تروزو پوری ادبیات ته پر ریاستي یا پر دولتي کچه باندې هیڅ داسې یو ترجیح نه ورکول څه وي. کاغه په افغانستان کې کڅن خپل ریاست دی، خپل دولت دی، او کدلې په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو کونجانو کې پښتانه وسږي.
شراسب ادب ته کار کول دا یوازې د حکومتونو کار دی، کدهغه کار ته باید د ادیبانو ترڅنګ ولسی وګړي په ځنګړي توګه روان دي هم غوښور کړي.
څومره کار چې شوی دی هغه هم په ځانګړي توګه یا په انفرادي توګه ډیر کار شوی دی او دا د روشن فکر کوتو کار هم دی. خو یو شی زموږ ډیر مثبت دی، په پښتون وطن کې، په افغان وطن کې څوم ادب له څومره کار شوی دی، دا کې موږ تحریکونه لرو چې د پیروشان له تحریک څخه راوخه بیا د خوشحال بابا په دوره کې چې کوم مجدرین دوره توې دی ته ادب ته ډیر کار شوی دی. او ورسره له هغه وروسته خدای خدمتګار تحریک چې ګرد مطلب شاوخوا ټول دغه چې دی هغه له 1910 څخه راوخه بیا تر 1950 لسیجې پورې دا کې دومره کار شوی دی چې په دې کې په شعوري ډول باندې د باچا خان تحریک، د خدای خدمتګار تحریک دومره کار کړی دی. یعنی د باچا خان په هر جلسه کې به باچا خان کوشش کول چې هلته یو د سټیج ډرامه وسی، هلته یو ډولزن موجود وي، هلته یو دغه موجود وي. یعنی د ادب چې کوم لطافت وو، د ادب لطیف چې کوم فنونو، هغه فنونو باندې په خدای خدمتګار تحریک په شعوري ډول باندې کار وسو او دا هغه زموږ د تاریخ یو ځانګړی باب موږ لوستلای شو. او دغه رنګ په افغانستان کې په خلکی دوره کې ډیر کار شوی دی. او یاد ویښ زلمیانو د یو نهضت موجود دوه 1964 ورس کې استاد ګل بچا الفت او صدیق الله رشتین، قیام الدین خادم صاحب، استاد نور ترقی او دغه نور ټول ملګری چې ورسره او چاوی د بنیاد کېږدو ولې په هغه کې هغه د پر پادب کې ډیر کار شوی دی. دغه رنګ وختن فوختن یا وخت په وخت باندې په ولسوالیو کې، په شهرونو کې هم ادب له کار شوی دی. خو دا ټول کارونه چې شوی دی دا یا په تنظیمي بنیادو شوی دی یا په شخصي بنیادو شوی دی، په ذاتی بنیادو شوی دی.
ښه، نو په اوسنی وخت کې چې ادب ته څومره کار شوی او یا روان دی، کې جداد قناعت ورته؟
زما په خیال باندې دغه د لیکوالان چې مخاري کاږي یا منډ ترډ کوي یا سیمه تنظیمونه جوړ شوی دی، ټولنې دی ادبي تنظیمونه، ادبي ټولنې، ادبي انجمن جوړ شوی دی، دا د قناعت ور خو نسو بللای. ولې چې ادب ډیر پراخ دی، ادب بیخي مطلب ادب د فار چرنیز مرکزونه چې دي دا ضروری دي، د ادب د فار چرنیز ادارې ضروری دي. او هغه ادارې بغیر له یو مضبوط معاشي بنیاد څخه پرمختګ نشي کولای او نه هغه لیکوالان دون زیات سره تړلای شي چې هغوی به یو د عروج ته د رسولو یو کار کوي. خو بیا هم چې دا نه لرو نو هغه په دا لږ مات ګډ ماحول کې معروض کې پر دغه باندې هم قناعت کول چې دی فرض دی. ولې چې ګر سره ناسته هم تاوان کوي. نو دغه اوس هم چې دا کم څه د پښتو ادب یا د پښتو تاریخ یا ادبیات چې کم خوندي دي، که په هر اړخ کې دي، که هغه په سیاسي اړخ کې دي، که هغه په ټولنیز اړخ کې دي، که هغه په ادبي حواله دي، که هغه په هر حواله باندې د ادب دپاره یو کا پالیسي کچه باندې دي، که په آرټ او فن او ډرامه او ټي وي یا مطلب فلم کې کوم کار روان دي، دا د کنات ور خو نسو بل. البته دې ته افرین ورکولای شو. یعنی له بده مرغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی، دا کوم جو ګورو چې څونی را خوندې پاتې شوی دی، دا هم که دغه انګریزان موای، دا مستشرکین موای، نو شاید زموږ بنن دا کوم چې تاریخ ژوندۍ دی، ادبي تاریخ، دغه به هم نه وای.
شراسب یو خبره خدا د چ په اوسدی وخت کې په لارو بر وطن کې د پښتو ادب علی ځلې ډیر پڅی دي نو پټولیز توګه څه کول په کار دي چې دغه حسیراتی سی روانې سی او چپی ووهي
دی ته بالکل سخت اړتیا لرو چې موږ ادبی هڅې چینی دا راتیز کو گڑند یکو خو مسئلہ دل تا داشتا چیز مر ادبی چکم حلی جلی دی دا ہر وقت چی دی دا از مر دا سیاسی حالات زخه یا از مر چکم جغرافیایی حالاتی دا زخه زیادی متاثر شوی دی کل چی دل تا یو امنیت جور سوی دی یو مات گرد دولتی نظام مختر آغلی دی نو بیا د ادبم څه وده ورسره کړې ده په دې اوس حالات کې خو اوس حالات خو ډیر زیات کړکېچن دي نو بیا به دارنګ شرایطو کې صفا خبره د ډیر شیان جدي هغه امکانات ونه لري خو بیا هم اوس دغه چې هغه حالات چې د افغانستان سیاسي حالات چې دي دا زموږ دلته چې کله په پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي یا د ادب د پښتو ادب چې کومې هلې ځلې دي هغه هم پیکاسي هغوی هم هغه هم چې دي هغه نفسیاتي حالت چې دي هغه لږ لیکوالان لږ کړکېچن حالات سره مخ سي خو بیرته هغه خبره کوم چې باید موږ دا ګړندۍ کو باید موږ دا خدای دې په دغه حالات کې موږ ته یو حالت موږ ته جوړیږي هغه دا چې کومې دغه زموږ سیمه ییزې ټولنې دي زموږ چې کوم دغه ادبي ټولنې دي یا انجمنونه دي یا هغه ادبي چې کوم غورځنګونه دي دغه ته مطلب یو بیرته یو زمواري ورکول کېدلای شي دغه بیرته یو د دغه یو زمواري جوړیږي چې هغه دا کار ډیر په ګړندیتوب باندې په مخ وړاندې بوزي
عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکو دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم مننه مجروح صاحب چې وخت مو راکړ لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راوژ باړی
مننه یواد صاحب ټولو اوریدونکو تاسو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې د کتاب جذابیت جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم کچه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلې دي چې زه پښتو ته وژباړم خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ زموږ په سیاسي ژوند زموږ په سیاسي برخلیک پورې جوهري اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت تر امان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستې دي
مننه ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي د دغو یادښتونو په اړه کراته وایي چې څومره کار پېښ شوی ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي
هیواد صاحب رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و هغه مهال یې د سند د لرغون پېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه بیا په 1993 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر شول دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړې مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی، بیا یې دا یاداشتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یاداشتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی وو. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یاداشتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسې چې څنګه یاداشتونه وه همهغسې چاپ شوی دی. د هغه یاداشتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه شوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره شوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خره اخستل سوی دی کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې بعضې هغه شان راخستل سوی دی چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخستل سوی دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخستل سوی. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوی دي، هغه لیکونه پکې دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو من سوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوی دی.
مننه مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراري مسایل دي، تکراري موضوعات دي. سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
Thank you.
له خوست ولایت څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته سفر کړی او هلته یې د غزنی له فرهنګیانو سره کتلی دي. د دې پلاوی مشر وایي چې نور ولایتونو ته به هم دا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. د غزنی فرهنګیان له خوست څخه د راغلي او فرهنګیانو د هرکلی ترڅنګ دا ډول سفرونه مهم او ګټور بولي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
دا سه شنبه په ورځ د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو فرنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. ښاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست ترڅنګ له فرهنګیانو ځینو زیارتونو بیلابیلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایتو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده. او د خوست ولایت د شعراو، ادیبانو، محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ فعال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لید کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کې سره تکوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړ گیا ته پوهېږي مودکیږي نړېدلې مې د هیلو دنګ پروجونه خاورې مې دي کل امیدونه مستانه احساس مې شنل خوړه شوی هدیره یم دننه ښایستونه ارزښتونه مې بایللي د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې په ژړا مې دي رانچل سترګو وړي ګلابي شونډو مې تور پترې نیولي شوم د مني ژېړه پاڼه د لمنې سپین پاولی مې زنګ وهلي تر وو اوښکو مې ټټر راشړولی مړوندو کې مې پنګړي دي ګونګې شوي د نغمو مهینې غاړې چارې بلې سندربولې مرغکۍ دي پورې شوي ماشومانې ترانې یې وروژلې توبه خدایه مسلمانو څه کافرې کانې کړي دروازې تخونسیو دی تړلی د جنت پسپین لارې تو زخونه دی کرلی خوزنه پرېګدم چې بیا دې خوزنه پرېګدم چې بیا دې پتیارو کې شمه ورکا یاد جهل یاد جبر په وهمو کې شمه ورکا کاغذی وی کچړې وی کدو زخ وی کلمبې وی تر رڼا ځان رسوما زما عشق مقدسه ستر تا ځان رسوما ته باور را باندې وکړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
پزڑ باندی تک توری پزاہرا یا خپر خا باباتن باندی سروری تور جبا دی تالوکی دگبین پشان خگادا مخامخ را نزاری گی خودستر گو پنا نوری خودستر گو پنا نوری سمرخ کلی دی سیرا دا خو پزڑ باندی تک توری شورونا اچولی د انسان په حق دی خیټا د شورونا اچولی د شورونا اچولی سمرخ کلی د سیرا دا خو پزړ باندې تک توري باندی سور